دا څلور خزي او دا یو نفر نارینه منیولای ده او دا یو شبکه وه چې دلته همیشه دا خلک خپل کور ته وړل او هلته خلک وخل او پیسې و هر شی ترې وړل.
یعنی د دوی هدف یوازې غلا وه او دغه کسانو چې تښتول د هغو د پیسو او لکه موټر او داسې نورو ترلاسه کولو
دا هم او دا اعتراف کړی مونږ سره د متضررینو. دوی ویلي دي چې مونږ ته ویلي چې تاسې دولت ته هېڅ کله احوال ورنه کوي او که احوال ورکړي تاسې ته مونږ مخالفینو ته یا طالبانو ته هم سپارو.
نو دا ښځې تاسو وویل چې دا څلور تنه دي، دا د غزني اوسېدونکي دي؟
دا د دایکندي اوسېدونکي دي، دلته راغلي دي په غزني کې راکار سرته رسولی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې مخکې هم څو ډلې نیولې غله او اختطاف کوونکي او دا یوه ډله چې څلور تنه پکې ښځې دي دا مو اوس تازه نیولې، له دې سره څه ګمان کوئ چې په غزني کې د دغه اختطافونو او غلاو تر کومه حده مخه نیول کیږي؟ امرخیل صاحب،
مونږ خو ډېر نیولې دي، دا خصوصا دا تورستي ډلې مونږ نیولې دي، حتی په قرآن شریف کې ریموټونه ایښي وو، بمونه او مقناطیسي بمونه، هغه شبکې هم نیولې دي. همدغه اقدامات دي چې خلکو هم په مونږ باندې اعتماد کړی دی، مونږ سره ډېر کومک کوي، او دغه اقدامات چې مونږ کړي دي د تحدیداتو هم د مجرمینو او د جنایي جرمونو ګراف ډېر کته راغلی دی اوس په غزني کې. یعنی که تاسو غزني ته راشئ دا ښار کې ډېر جم جوش ده، او که دغه حالت هم وساتل شي نو دا د غزني د خلکو او د ولسونو او د مونږ د نیکنامۍ سبب ګرځي. انشاءالله مونږ هم کوشش کوو چې همدغه اوسنی حالت وساتل شي.
د غزنی ولایت د امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل و چې په دې ولایت کې د سړی تختونکو د یوې ډلې د نیول کېدو په اړه مو ورسره مرکه اورېده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لستو ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د نوم لیکنې لپاره په قطارونو کې ولاړ ځوانان چې اکثره یې د ښوونځي او پوهنتون په سطحه زده کړې لري وایي د هیواد څخه د دفاع لپاره غواړي په پولیسو کې شامل شي. صادق رښتینی چې کندهار کې د پولیسو د جلب و جذب مرکز ته ورغلی یو تفصیلي رپورټ راستولی چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
د کندهار اوسېدونکي کندهار ولایت
دلته د پولیسو د جلب او جذب په مرکز کې لسګونه لوستي ځوانان د نوملیکنې لپاره په قطار کې ولاړ دي. دوی هر یو د وطن سره د مینې ډکې څرګندونې کوي. زه غواړم د خپلې خاورې، خلکو او وطن څخه دفاع وکړم. که زما سر هم د وطن په دفاع کې ولاړ سي، په ویاړم چې د بل افغان ژوند مې تامین کړم. په قطار کې ولاړ ځوانان د اتلو څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري چې ډېرې لوستي کسان دي. دوی وایي د هیواد ساتنه د هر افغان نر او ښځې اسلامي او ملي وجیبه ده.
نوم یې عبدالله د کندهار ښار اوسېدونکی یم. راغلی یم دلته جلب جذب قمندانۍ ته چې په اردو پولیس کې نوم لیکنه وکړم. ځوانان چې د یو ملک د ملاتیر حیثیت لري، باید ځوانان د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. که چیرې په دې کې زه خپل سر هم بایلوم، نو زه به دا په ویاړ سره ووایم چې که مې خپل سر بایلوي، د یو بل انسان ژوند مې تامین کوي.
نن مې امان الله دی دلته د سرکېدو دپاره راغلی یم. ملي پولیس په دې ډېر خوشحاله یم او ډېر ډاډمن یم، زه به د وطن دپاره خدمت کوم.
په جنوب کې د افغان پوځ او پولیسو د جلب او جذب مسولین وایي چې ورځ تر بلې د هغو ځوانانو شمیر زیاتیږي چې غواړي په نظامي برخه کې د وطن او خاورې د خدمت لپاره ملا وتړي. د کندهار لپاره د دې مرکز مرستیال نجیب الله احساس مشواڼۍ وایي چې د تیر په پرتله اوس له دې څخه تر 30% پورې د هغو ځوانانو شمیر زیات شوی چې د پوځ لیکو ته شاملېږي.
د کندهار د ځوانانو اوس ډېره مینه د اردو ملي سره پیدا شوې ده، همداسې د پولیسو ملي سره، همداسې د امنیتي ملي سره. زه قریبا یو نیم کال کېږي چې راغلی یم. زما نه مخکې چې دلته مونږ قتل د ورځې 15 کسان، شپږ کسان، یا مطلب د میاشتې 40-50 کسان به مونږ جلبول. اوس الحمدلله د قندهار د ځوانانو سره مطلب د ملي اردو شوق پیدا شوی، او په دې وخت کې زموږ جلب و جذب ډېر زیات شوی دی. انشاءالله د پخوا په حساب باندې قریبا په 30-40% زیات.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ د جلب او جذب امیر سمنوال محمد ظاهر عبدالی هم وایي چې نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم هر ورځ د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه کوي او غواړي چې له دې لارې د خپل هیواد خدمت او خاورې څخه ساتنه وکړي.
د پولیسو په لیکو کې تقریبا د پروس کال څخه د تیرو کلو څخه د اوس په سر کال باندې ډېرې ښځې نه پولیسو موږ ته راجلب شوي دي. راغلي دي چې تقریبا 120 تنې ښځې اوس موږ سره د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې امنیتي وظایف اجرا کوي، چې په هغه کې افسران یې مسته، ضابطان یې مسته او د ساتونکي وظیفه هم اجرا کوي.
تیره میاشت کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس تر تعلیمي او تربیوي زده کړو وروسته فارغ شول. دا د لوستو ځوانانو چې د ښوونځي او پوهنتون په سطحه زده کړې کړې وې لومړۍ ډله وه.
د خوست یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې له افغان حکومت څخه د خپلې سیمې د خلکو د یو شمېر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو تر ټولو مهمې غوښتنې وبللې. نجیب الله لوخی له تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست سرګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې او ګواښ یې وکړ که تر 15 ورځو د دوی غوښتنو ته پام ونه شي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي. دوی د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاد کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی آزادې راډیو ته وویل چې
موږ خپل حق غواړو، حق اخیستل کیږي خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نه شول نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم د ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې تلوړ شوی خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته زموږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي بلې خواته به موږ د ولسونو هغه ستونزې زر رفع شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي. په پرېکړه لیک کې زیاته شوې مرکزي حکومت دې دوی غوښتنې د تیر په څیر بابیزه نه کړي او که په اړه یې تر راتلونکو 15 ورځو عملي اقدامات ونه شي د خوست د ولسونو له جدي غبرګون سره به مخامخ شي او د دې مدني حرکتونو لړۍ به تر کابله ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بارک اوباما اداره به ډېر زر پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څېړنې هغه 28 پاڼې خپرې کړې چې ښایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګند کړي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د سپتمبر د 12مې حملو په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزې کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغونډ شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لږ تر لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره شي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګراهم د یکشنبه په ورځ په دې اړه د امریکا NBC تلویزیون میټ د پرېس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پرېکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 12مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څېړنیزې کمیټې رپورټ په 838 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږ تر لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورټ دی. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په سپارښتنه برابر شوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. داسې ګڼل کېږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس د څېړنې کمیټې او د سپتمبر د 12مې د حملو په اړه د څېړنې کمیسیون داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 12مې تروریستي حملې کړې وې. په دې حملو کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمیر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حملې سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څیړنې وشي. په هغو 1900 کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مې الوتکې وتښتولې او حملې یې وکړې، لږ تر لږه 15 تنه د سعودي عربستان نه پاو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنیز رپورټ د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سري بلل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې په 28 مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي د سپتمبر د 11مې په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومته تاوان وغواړي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي دې مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوری کړی و، خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې که دا لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپلې 55 میلیارده پانګې وپلوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داعش د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې تر ټولو نوی او جدي تهدید دی. اوباما چې پرونی د جرمني په هانور ښار کې خبرې کولې د تروریزم پر ضد د همکاریو په اړه یې ټینګار وکړ او له اروپایي هیوادونو څخه یې د نړۍ د امنیت په ټینګولو کې د مرستې او برخې اخیستو غوښتنه وکړه. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پرون یې د جرمني په سوداګریز ښار هانور کې په یوه غونډه کې د دې هیواد برتانیې، فرانسې او ایټالیا مشرانو ته خبرې کولې، داعش لویدیځ ته تر ټولو نوی تهدید وباله. داعش اوس مهال زموږ هیوادونو ته تر ټولو بیړنی تهدید دی. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې د دې ډلې د له منځه وړلو په مقصد کې متحد یو او د ناټو ائتلاف ټول 28 غړي هیوادونه د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې په جګړه کې برخه اخلي، یا په هوایي حملو کې برخه اخلي، یا د عراقي ځواکونو روزنه کوي، یا مهمې بشري
مرستې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پرونی وینا کې د خپل هیواد هغو هڅو ته اشاره وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې کوي. د ویل د نظارتي سیستم پیاوړتیا به د اروپایانو او امریکایانو له ځانګړي حریم څخه سرغړونه نه کوي.
د تروریزم
تهدید رښتونی دی. موږ په امریکا کې د څارنې د سیستم د پرمختګ په اړه کار کړی چې یقیني سي دغه د څار سیستم د قانون له حاکمیت او خلکو د ځانګړي حریم د ارزښتونو له خوندي ساتلو سره سم دی. موږ د خلکو شخصي ژوند ته احترام کوو، د اروپایانو شخصي حریم ته به هم احترام کوو، نه یوازې د امریکایانو هغې ته. خو په دې اړه مې د کار په جریان کې دې نتیجې ته رسېدلی یم چې امنیت او شخصي حریم باید له یو بل سره په ټکر کې نه وي، بلکې کولای سو دواړه خوندي وساتو. د امریکا ولسمشر همداراز ویل اروپا ته اړتیا ده چې په نړۍ کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ونډه واخلي. د ویل د ناټو نظامي ائتلاف او اروپایي هیوادونه په ټوله کې کولای سي د داعش پر ضد په مبارزه کې ډیر کارونه وکړي. اوباما ویل اروپا ځینې وختونه له ځانه د دفاع په مسأله کې خوشاله ښکاري. ده د ناټو له غړي هیوادونو وغوښتل چې د دغه ائتلاف په تمویل کې بشپړه برخه واخلي. ده د روسیې په اړه ویل لویدیځ باید د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیه لګول سوي بندیزونه وساتي. اوباما ویل روسیه سره ښې اړیکې غواړي او د همداسې روابطو لپاره یې زیاته پانګونه کړې، خو اوس باید پر روسیه بندیزونه تر هغه وخته وساتل سي چې روسیه د منسک موافقه په بشپړه توګه عملي
کړي.
د اروپا په یو خپلواک هیواد اوکراین کې د روسیې لاسوهنه د یو هیواد له خپلواکۍ او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده، او دغه موضوع په ختیځ اروپا کې زموږ متحدین په غوسه کړي دي، او د یوې واحدې آزادې او سوله ییزې اروپا لپاره یې زموږ لیدلوري له تهدید سره مخامخ کړي دي، او داسې ښکاري هغو پرمختګونو ته زیان ورسوي چې له سړې جګړې وروسته سوي. جرمنی ته د اوباما سفر پرون پای ته ورسید او د دې شپږ ورځنی سفر پر مهال سعودي عربستان، برتانیې او جرمنی ته ولاړ.
افغان حکومت وایي پاکستان که د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي اقدام نشي کولای په پیښور او کوټه کې د هغوی د رهبرۍ شورا په وړاندې اقدام وکړي. یو شمیر افغان مدنی فعالان وایي حکومت باید انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان لزند پرته اعدام کړي چې